آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د رایو د سرشمیرل نن پیل کیږي. اشرف غنی احمد زینن د عبدالله عبدالله سره ګوري چې د ملي یووالي د حکومت په جوړښت ورسره خبرې وکړي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د کندوز د امنیتي وضعیت په هکله رپورټ لرو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتک صاحب سره مرکه لرو، د لبنان او سوریه د کډوالو په هکله رپورټ لرو، او د امریکا غږ سر مقاله ده. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ، د دې ساعت پوره خبرونه ده چې زه حسیب الکوزی او اشوق الله رمزوی صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د جوزا د میاشتې د 24 نیټې د انتخاباتو د 8 میلیونه نه د زیاتو رایو د سره شمیرل نن د سه شنبې پورې پیل کیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د جوزا د میاشتې د 24 ورځې د رایو د بیا شمیرلو بهیر نن پیل شي. ټاکل شوی وای چې دا بهیر پرون پیل شوی وای، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وویل چې لومړی به هغه مامورین وروزی چې د رایو بیا شمیرنه ورتر غاړي ده. ښاغلی نورستانی همدارنګه ویلي دي سر له سه شنبې به سل ټیمونه هر ورځ د شاوخوا زرو صندوقونو رایې شماري. که دا کار همداسې پر مخ ولاړ شي نو ټول رایې به په درې اونیو کې د سره وشمیرل شي.
د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی ویلی دی چې د امریکا په منځګړیتوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې له مخې افغانستان د ګډوډۍ د درشل نه وژغورل شو او راتلونکي حکومت ته مشروعیت ورکړل شو. ښاغلی اشرف غنی د ای پی خبري اژانس سره په مرکې کې ویلی دی چې نن به د خپل سیال عبدالله عبدالله سره په خپل کور کې وګوري چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې ورسره وکړي. احمدزی وایي د ملي یووالي حکومت جوړېدو پرېکړه یې د هیواد د ټوټه کېدو او د هغه په قول تورو شپو ته د ورستنېدو د مخنیوي په خاطر کړې ده.
د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه چې هر څه وي په انتخاباتو کې بایلونکی کاندید به په راتلونکي حکومت کې رسمي نقش ولري. د امریکا د حکومت یوه جوګپړه چارواکي د ملي یووالي حکومت د جوړښت په اړه څه ونه ویل، خو پرون د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ټولو ډلو ته به په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل شي. په عین حال کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت په جوړښت کې به نظام پارلماني وي او د حکومت مشري به د صدر اعظم په غاړه وي. ولسمشر به یوازې د دولت د مشر په صفت کار کوي. بل پلو ولسمشر حامد کرزي د امریکا غږ افغانستان څنګه سره په مرکې کې ویلي دي چې په اساسي قانون کې د تعدیل سره کلک مخالفت لري، او دا هم په کلک ردوي چې د افغانستان اوسنی ریاستي نظام دی په پارلماني نظام بدل شي.
مصر د اسرائیل او د حماس د ډلې ترمنځ غزې په تړانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند پلان وړاندیز کړی دی. دغه پلان چې پرون د دوشنبې په ورځ وړاندې سو پکښې غوښتل سوي چې لومړی دي سر د نن څخه موقتي اوربند نافذ سي، بیا به د غزې سرحد پرانستل سي، او دوه ورځې وروسته به اسرایلي او فلسطیني چارواکي په قاهرې کې خبرو ته سره کښېني. د حماس د ډلې یوه جګپوړه چارواکي ویلي دي چې هغوی دې پلان ته چمتو دي، خو د اسرایلو چارواکي بیا وایي چې نن به صدراعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې سره په دې اړه سلا مشوره وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړی چې هدف یې په سوریه کې خلکو ته د بشري مرستو رسول دي. د څو اونیو بحثونو او خبرو وروسته روسیې او چین هم د نورو غړو سره موافقه وکړه او د دې پریکړه لیک ملاتړ یې وکړ. د پریکړې لمخې به خیریه ادارو ته اجازه ورکړ شي چې د سوریې د حکومت د موافقې پرته خلکو ته مرستندویه مواد ورسوي. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي د سوریې په اړه په یوې پریکړې موافقه کوي. د دې پریکړې لمخې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو او نورو موسسو ته اجازه ورکول کیږي چې د څلورو سرحدي لارو سوریې ته داخل شي. دوه لارې د ترکیې نه سوریې ته تللې، بلې د عراق او درېیمې بیا د اردن نه سوریې ته ورغلې ده.
د عراق حکومتي ځواکونو او د سنی مذهب قوي مشرانو جنګیالیو پرون د دوشنبې په ورځ د دجلې د سیند په غاړه د وسلوالو ډلو سره جګړه کړې ده. هغوی یې د یوه واړه ښارګوټي نه ایستلي دي. چارواکي همدارنګه وایي چې د بغداد په شمال کې په یوه کلي کې د 12 کسانو مړې موندل شوي دي چې په سر کې په مرمۍ ویشتل شوي وه. د عراق او شام اسلامي ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې برخې نیولې دي او د نورو سیمو د نیولو دپاره هلې ځلې کوي. د دغې ډلې جنګیالیو د همدې تیر یک شنبې په ورځ د بغداد نه 80 کیلومتره لیرې شمال خواته د دولیا په ښارګوټي برید وکړ او د لنډې مودې لپاره یې د پولیسو تانه د محکمې ودانۍ او نورو حکومتي ودانۍ ونیولې. هغوی همدغه رنګ یو پول په بم والوزوي چې د ولیدیا ښارګوټي د بلاد ښار سره نښلوي.
د امریکا د دفاع وزارت یو تازه رپورت لمخې چې د عراق د امنیتي وضعیت په اړه جوړ شوی دی، داسې کومه هیله نه لیدل کیږي چې امریکا به د عراق سره عاجلې پوځي مرستې وکړي. دا رپورت د امریکا ځانګړو ځواکونو جوړ کړی چې دوه ونې مخکې عراق ته تللي وه. په دې محرم رپورت کې د 2011 کال را په دې خوا حالات څیړل شوي دي چې امریکا د عراق نه خپل ټول عسکر وایستل. د دفاع وزارت ویان د بحري قواوو تورن جنرال جان کربی وایي ټول دا غواړي چې مرستې دې په عجله توګه وشي، خو هغه وایي مهمه دا ده چې هر څه د عجلې پر ځای په سمه توګه ترسره شي. عراق د امریکا نه غوښتلې دي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په سخت دریځه ډلې دي د هوایي بریدونو تر څنګ نور همکاري هم ورسره وکړي، خو امریکا تر دې مهال د عراق سره یوازې د مهماتو او وسلو په برخه کې مرسته کړې ده.
امریکایي او ایراني جګپوړه ډیپلوماتانو پرون د دوشنبې په ورځ کوشش کاوه چې د ایران د اټومي جنجال په برخه کې یو څه کامیابي ترلاسه کړي، خو په منځني ختیځ کې روانو کړکیچونو د هغوی د هڅو مخه ډپ کړې ده. منځنی ختیځ او یو شمېر نور هیوادونو کې د روانو چارو په اړه د امریکا او ایران ترمنځ اختلافات او د نظر همغږي دواړه موجود دي. داسې ګمان شته چې امریکا او ایران په اسرائیل او غزې تړنګ او سوریه کې د خپلو ګټو لپاره د ځینو ډلو ملاتړ کوي، خو په افغانستان او عراق کې بیا د ګډې همکاري خبرې هم کوي. خو رپورټ وایي تر ټولو زیاته توجه په اوس وخت کې د ایران اټومي فعالیتونو ته اړول شوې ده. د امریکا د بارنوی چارو وزیر جان کیری پرون د دوشنبه په ورځ د 2 ساعتونو لپاره د ایران د بارنوی چارو د وزیر جاوید ظریف سره هر اړخیزې خبرې وکړلې. د دویمه ورځ د چوغی په وینا کې جرګه سره کوي ټاکل شوی ده چې نن د سه شنبه په ورځ به هم دواړې خواوې سره وګوري او د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې به مذاکرات سره وکړي.
د برتانی د بهرنی چار وزیر ویلیام هیک پروند د شنبه په ورځ ویلی دی چې د څلور کاله خدمت کول نه ورسته وس غواړي چې استعفا وکړي. د حق استعفا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په کابینه کې ستر بدلونونه راولي. ښاغلی هیک په ټویټر کې په خپل رسمي پاڼه کې لیکلی چې د خپل دندې نه لاس اخلي او د مې د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې به هم برخه ونه اخلي. د برتانی مطبوعاتو ویلی دی چې ښایي د هغه پر ځای به فیلیپ هاموند د بهرنی چارو وزیر وټاکل شي چې وس د دفاع وزیر دی. صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د واکمن محافظه کار ګوند مشر هم دی غواړي چې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې د حکومت په کابینه کې ستر بدلونونه راولي. تمه ده چې هغه به نن د سه شنبه په ورځ په حکومت کې د بدلونونو اعلان وکړي.
او د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یو پوځي باروډونکې الوتکه ویشتلې او راغورځولې ده. دوی وایي چې د الوتکې څلور عمله یې هم نیولې دي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس پرون د دوشنبې په ورځ د بیلتون غوښتونکو د قوله ویلي دي چې د الوتکې عمله د کراسنودان په سرحدي ښار کې او دی او پلټنې ترینه کیږي. سره له دې چې پرون د دوشنبې په ورځ تر ناوخته پورې د الوتکې د غورځېدلو په اړه کره معلومات نه و، خو د انټرفاکس خبري اژانس د اوکراین د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې په الوتکې کې ټول ټال 8 تنه سپاره او د هیواد په ختیځ برخه کې یوې پوځي پوستې ته خوراکي مواد او د څښاک اوبه وروړلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده. VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نو د افغانستان سیمې نړۍ پاک له تازه خبرونه اوریدل وسم راځو د خبرونو لمړی مطلب ته لکه څنګه چې موږ د خبرونو په پیل کې ویل د قندوز نه ریپورت لرو چې وایي له دویم پړاو انتخابات وروسته په قندوز کې د وسلوالو ډلو شتون خلک اندېښمن کړي دي. په دې اکله ګلرحیم نیازمن د قندوز نه یو ریپورټ لیږلی دی.
تیر ماښام روژه ماتي ته نږدې د یوې کورنۍ 15 تنو ښځو د خپل کور د دوو ځوانانو جسدونه په موټر کې د قندوز د امنیه قمندانۍ مخې ته راوړل. د دغې کورنۍ لویان همدغه دوه کسانو چې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د دغو دوه تنو وژل شوو کسانو مور وایي چې څه موده وړاندې وسلوالو د دوی د کورنۍ پر یو ماشوم جنسي تیری کړی و. تیری کوونکی بندي شو خو اوس چې خوشې شوی د دوی دواړه زامنې وژلي او یو بل ورک دی.
مادر موسا
د دې دوه زامن د ګلستان په نامه یو چا وجلی. زامن یې د روجې په سودا پسې خار ته راغلی وو. لاسونه او پښې ورله تړلي او ډزې پرې کړي دي. دغه 15 تنه مېرمنې چې د دوه وجل شوو ورونو له جسدونو سره د خان آباد له دیویران کلي څخه خار ته راغلي وایي چې په خان آباد کې چا غږ ونه اورېده. خو په ښار کې هم له تیر مازیګر تر نن ناوخته پورې د قومندانۍ په مخ کې ځانونه په څپېړو وهل. یوه بوډۍ ښځه چې پر ملا کړوپه د خپل سر یې پر خپله لکړه واهه چې ښځینه پولیس یې لاسونه ونیول او ځان یې پر قیر سرک وویشته. د قندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي چې دوی هڅه کوي چې تورن کسان ونیسي.
دو نفر د ساحه قلی د ویران ولسوالی خانباد توسط افراد مثل غیر مسئول کشته شده که اشتادی بوده.
د خانباد د دیویران په کلی کې دوه کسان د غیر قانونی وسلوالو لخوا وجل شوي. تیر کال هم د دغو کسانو لخوا ورته پیښه شوي وه. تورن کسان بندیان شوي وو او بیرته خوشي شوي دي. د قندوز والی غلام سخی بغلانه وای چې دوی په قندوز کې غیر قانونی وسلوال ډلې لري مګر دغه ډلې د دولت همکاری وی.
نو دلته موږ خپل سری ټوپکدار لرو په خان آباد په سیمه کې دي. هغه په یو وخت کې د دولت سره همکاري کړې وه د طالبانو په ویستلو کې او بیا دولت په دې نه توانېدلی چې هغوی په رسمي تشکیلونو هغوی ته ورکړي او هغوی درست دولتي چوکاټ کې تنظیم کړي. د هغو مسله ونه خلک شکایت لري او ضروري د دې د مخنیوي دپاره د هغوی سره خبرې روانې دي.
د 2000 لسیزې په لومړی او کلونو کې د قندوز په خار کې ورته وسلوال کسان ګرځیدل چې بل اخیره دغه کسان د پولیسو په چوکاټ کې تنظیم شول. اوس یو ځل بیا د جمهوریت ریاست د دویم پړاو له انتخاباتو وروسته په خار او کلو کې د وسلوالو کسانو ګرځیدل او پیدا کېدل د خلکو په ذهنونو کې تیر وختونه تازه کوي. خو د قندوز والی وایي چې دوی به په خار کې ګرځیدونکې ډلې به وسلې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ولسمشر دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بارنوی چارو د وزیر په منځګړیتوب داسې پریکړې ته ورسېدل چې د دویم دور ټاکنو ټولې رایې به له سره شمېرل کېږي. د همدې فیصلې له مخې نن د رایو بیا شمېرنه پیلېږي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې ده. ښاغلي هوتک په پیل کې د رایو د بیا شمېرنې د څرنګوالي په هکله داسې وویل.
موږ تخلیقي ټیم سره د اوس نه هم پر دې باندې کار کوي. په دې چې دا یو ډېره لویه پروسه ده او ډېر لوی عملیات غواړي. یعنې دې لپاره باید قوي آمادګۍ ونیول شي. یعنې تصمیم مو دا ده چې دا پروسه به انشاءالله چې موږ د سې شنبې په ورځ شروع کړو هغه ټیمونه چې د دغه پروسې کې داخل دي یعنې د کمیسیون لخوا نه هغه تخنیکي چارې به پر مخ وي. هغه ته به هم یو ټریننګ ورکول کېږي. پروسه موږ شروع کړو.
بله، کوم ځانګړی میکانیزم ورته په نظر کې نیول شوی دی دا ځل کنه د پخوا په څیر به بیا مغز شمیرل کېږي؟
د دوام پړاو د پاره طبیعي ده چې میکانیزم پخوا خپل ځای کمیسیون رهبري تصویب کړی و چې په کوم اساس به رای تفتیش کېږي یا به رای د سره شمیرل کېږي. د هغه میکانیزم په نظر کې نیولو سره چې تقریبا یوولس ماجې راځي 15 نور هم دوار محترم کاندیدانو یعنی د ملل متحد په منځري تو سره صلاح شو 15 نور موارد باقي کې ور اضافه کی او دا به سبا د کمیسیون د رهبری مجلس تصویبی ورسته دغه نه پروسه شروع کوو.
د سکه مسائل هم مطرح شوه دي چې هغه د ټاکنو د خپلوا کمیسیون د واسنه بهاري او دغه درون پیټه پورته نکړي شي.
اصلا ګوري دغه وړاندیز په شروع کې هم د دوام دور انتخابات څلکس کړکیچن شو. د انتخاباتو کمیسیون دغه وړاندیز محترم کاندیدانو ته درلوده چې که په کومو مواردو کې دوی انتقاد لري یا شکایت لري او هغه څه د انتخاباتو د کمیسیون په صلاحیت کې اوسي د قانون په چوکاټ کې کمیسیون حاضر ده چې هغې ته رسیدګي وکړي. ولې زموږ شرط په مخې وخت کې هم همدا و چې دواړه محترم کاندیدانو تخنیکي ټیمونه سره کښېني په هغه عمده نقاطو باندې توافق وکړي او دا رسما د کمیسیون ته وسپاري. ولې تعهد بدای شي بیا به دوی پایلې مني. چې متاسفانه وایم دا د محترمو کاندیدانو لخوا نه په خصوص د اصلاحاتو او همکارۍ د ټیم لخوا نه تایید نه شو. بالاخره مسله دې سفحت ته راورسېدله چې د اصلاحاتو او همکارۍ ټیم د ملل متحد منځګړیتوب وغوښته. هغې په نتیجه کې بیا د امریکې محترم د خارجه وزارت وزیر راغی او د دې په وساتت سره دا موضوع حل شوه. یعنی په شروع کې هم کمیسیون ژمنو دې ته چې هر هغه نقاط ته چې دوی پکې مشکل لري دا د کمیسیون وظیفه ده د قانون په چوکاټ کې چې هغې ته رسیدګي وشي. ولې بیا هم د کمیسیون رهبري دغه موضوع استقبال کړله چې دا په خپله د شفافیت دپاره د انتخاباتو د مشروعیت دپاره یو لوی ګام ده. طبیعي ده چې ورځې به دربار ونیسي، ستونزې به په تخنیکي لحاظ د کمیسیون کې به موجود اوسي. ولې په هر حالت دا یو نیک اقدام ده او د انتخاباتو د مشروعیت دپاره دا یو مثبت قدم ده چې کمیسیون رهبري دې ته هرکلی وکړه.
بله او تاک صاحب، د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ټاکنو د خپلوا کمیسیون سره د مقاطعې یو علت په ټاکنیزو کمیسیونونو بې باوري وه. اوس د دې اعتماد د بیا احیا کولو دپاره یوازې د رایو بیا شمېرنه او د ناظرینو موجودیت دی که نه نور څه ورته په پام کې نیولي دي چې د کمیسیونونو سره بیرته د باور فضا رامنځته کړي؟
په اوله قدمه کې خو د اعتماد فضا د دواړو ټیمونو د رهبریت په چوکاټ کې رامنځته شوله او مطمئنه چې د دواړو ټیمونو رهبران د شروع او تر اخره پورې پر دې تاکید کوو چې شفاف او رایو په واسطه به قدرت رسیږي. ولې ستونزه تخنیکي ټیمونو کې وه چې تخنیکي ټیمونه د ستونزه د کمیسیون سره درلودله. ولې کمیسیون ډېر زیات کوشش وکړه چې د اعتماد فضا رامنځته شي.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جوزا د میاشتې د 24 نیټې د انتخاباتو د 2 میلیونو نه د زیاتو رایو د سره شمیرل نن پیل کیږي. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې د امریکا په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې له مخې افغانستان د ګډوډۍ د درشل نه وژغورل شو. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه چې هر څه وي په انتخاباتو کې بایلونکی کاندید به په راتلونکي حکومت کې رسمي نقش ولري. مصر د اسرایلو او د حماس د ډلې ترمنځ د غزې په تړانګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند د پلان وړاندیز کړی دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړ چې هدف یې په سوریه کې خلکو ته د بشري مرستو رسول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو یو لوړرتبه مقام خبرداري ورکړی دی چې لبنان ته د سوریه د مهاجرو په شمیر کې زیاتېدل به په دغه ملک کې ممکنه فرقې شخړو ته لمن وهي. د ژنیوا نه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې اړه رپورټ لیږلې دی چې پښتو متن به تاسو ته وړاندې کړو.
همدا اوس لبنان په نړۍ کې د ټولو نه د زیاتو مهاجرو کوربه دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر هلته همدا اوس د 1.1 میلیونو د سوریې د مهاجرو نمونه د ځان سره ثبت کړي دي. دغه دفتر وایي چې دغه مهاجر شمار په هفته کې 12,000 نور هم زیاتیږي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې ممکن د دې کال تر پایه پورې به په لبنان کې د سوریې د مهاجرو شمار 1.5 میلیونه کسانو ته ورسیږي. په لبنان کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د اقامت او د بشري مرستو د چارو منتظم راس ماونتن وایي چې همدا اوس د دغو مهاجرو شمار د لبنان د نفوسو تقریبا 1/3 برخه تشکیلوي. په لبنان کې د مهاجرو کمپونه نشته دی، نو په دې خاطر د سوریې د مهاجرو زیات شمیر د لبنان په شمال کې د آسکر او د بیکا د سیمو په 240 هغو کلو او ښارونو کې ژوند کوي چې هلته په خپله د ځایي خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خرابه ده. په لبنان کې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د اقامت او د بشري مرستو د چارو منتظم ښاغلي ماونتن امریکا غږ ته ویلي چې حقیقت دا دی چې کوم کارونه چې د سوریې مهاجر غواړي هغه په خپله د لبنان د دغو سیمو محلي خلک هم غواړي. هغو خوراکي موادو، اوبو او صحي خدماتو ته چې د سوریې مهاجر ضرورت لري هغې ته په خپله ځایي خلک هم ضرورت لري. ښاغلی ماونتن په دې باب وایي:
We have already statistics of something like 37% of the prison population now is Syrian.
مونږ هم دا اوس داسې احصایه لرو چې وای د لبنان په زندانونو کې د قیدیانو 30% د سوریې خلک دي. په دې کې شک نشته دی چې که څوک کارونه لري په مکتب کې نوي، نو دا په خپله نه یوازې په لبنان کې بلکې د هغه ملک په نورو ګاونډیو ملکونو کې هم د مشکلاتو سبب کېدای شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د اقامت او د بشري مرستو د چارو منتظم ښاغلی ماونتن په اروپا کې ډیرو مهمو ښارونو ته په دې خاطر په سفر تللی و چې هلته په لبنان کې د سوریې د مهاجرو د کړاوونو او سختې روزې ته د خلکو توجه راواړئ. هغه وایي چې ملګرو ملتونو د دغو مهاجرو سره د مرستې دپاره د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې د هغې نه یوازې دوی ته 90% رسیدلی دي او بس. هغه په دې ټینګار وکړ چې د دغو کړېدلو مهاجرو سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې کمی به په خپله وضع لا پسې خرابه کړي. ښاغلی ماونتن وایي چې همدا اوس تر یوې اندازې پورې تشنج تر کنټرول لاندې دی، مګر هغه دې ته اشاره وکړه او وی ویل چې په لبنان کې 25 کاله مخکې داخلي جنگ و چې اوس هم تقریبا دغه شرایط برابر شوي او هلته په لبنان کې داخلي فرقي مشکلات نږدې دي چې د کنټرول نه اوزي. ښاغلی ماونتن وایي چې په لبنان کې د سیاستمدارانو، د شیعه او سنی مذهبي دینی عالمانو د هڅو په نتیجه کې تر اوسه پورې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او تشنج چې د سوریې د مهاجرو او ځایي خلکو ترمنځ پیدا شوی په کنټرول کې ساتل شوی دی. مګر ښاغلی ماونتن خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې وخت رارسېدلی چې ممکن دغه د تشنج بم اوچوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یا یو ان ایچ سی آر شپږشتمه غونډه په دې وروستیو وختو کې د سویټزرلند په ژنیو کې پای ته ورسېدله. له دغه غونډې نه معلومیږي چې څرګند بریالیتوبونه یې په نصیب شوي دي. دغه شورا خپل لومړی پریکړه په اوکراین کې د بشري حقوقو په باره کې نو وکړله. په دغه پریکړه کې د همکارۍ او په درس هیواد کې د بشري حقوقو د وضع د څارنې غوښتنه شوې ده او هغه دوامداره سرغړونې وغندلې چې د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا کې کیږي او د هیواد په ختیځو سیمو کې بیلتون غوښتونکي کوي. په یو ان ایچ سی آر کې د امریکا سفیر کیت هارپر نو ویلې دغه پریکړه به د عالي کمیشنر د دفتر لپاره فرصت برابر کړي چې په اوکراین کې نور دوامدار رول ولوبوي. هارپر نو وایي:
It will also help in geotechnical assistance in the sense of aiding to understanding how do you address problems that arise. Sometimes they arise with state actors, oftentimes they arise with
the مرسته د کاولو په لحاظ دا په تخنیکی برخه کې هم کومک وکړي او په ډیرو څپو هیږي چې څنګه امرسته وکړي او څنګه تفاهم پیدا کړي او در پیدا شوو ستونزو غم خوړلی شي. ځینې وخت دغه ستونزې د حکومتي چارواکو لخوا پیدا کیږي او اکثر وخت د هغه چا لخوا پیدا کیږي چې په حکومت کې کار نه کوي او څنګه یو څوک د دغو موضوعاتو سره چال چلن کولی. د عالی کمشنر دفتر په دې باره کې ستره تجربه لري. د بشري حقوقو شورا یا ایچ سی آر د سوری د جنجال په باره کې 14 پریکړه وکړه. په دغه پریکړه کې په سوری کې له بشري حقوقو نه په جدي سرغړونې او د بین المللي بشري قانون نه سرغړونې غندل شوې دي. د بین المللي جنايي محکمې په نه موجودیت باندې افسوس څرګند شوی دی او د بین المللي ټولنې په هغه غوښتنه باندې ټینګار وکړ چې غواړي په سوریه کې د بشري مرستو لپاره لاره خلاصه شي. هارپر بیا وایي
The Assad regime is a murderous regime and they are killing their own people. And so whatever action we can take at the council to push them to find a political solution.
The Assad regime یو بیرحمه رژیم دی. دوی خپل خلک وژني او په شورا کې چې موږ هر اقدام کوو نو په هغه باندې باید ټینګار وکړو چې یو سیاسي حل پیدا شي او زما په نظر موږ باید دغه اقدام وکړو ځکه نو کله چې موږ له بشري حقوقو نه دغه جدي سرغړونې ووینو نو د دغه شورا مسؤلیت دی چې دوامداره اقدام وکړي. دوی اقدام ته دوام ورکړی دی. دوی عکس العمل زیات کړی دی. موږ د لومړي ځل لپاره په دغه پریکړه کې د کورنۍ یا بین المللي جنایي محکمو له لارې د حساب کتاب ورکولو لپاره غوښتنه وکړله. د بشري حقوقو شورا د جنوبي سوډان په باره کې د رایو په اتفاق یوه پریکړه تصویب شوه. د بشري حقوقو شورا د جنوبي سوډان په باره کې د رایو په اتفاق یوه پریکړه تصویب کړه. په دغه پریکړه کې د بشري حقوقو او د بین المللي بشري قانون نه سرغړونې وغندل شولې چې په دې کې وژل په غیر قانوني توګه په پاوس کې د ماشومانو شاملول او جنسي تیری شامل دي چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې نه را په دې خوا واقع شوي دي. د دغې غونډې نتیجو په دې اهمیت باندې ټینګار کړی دی چې امریکا د بشري حقوقو په شورا کې د ټولو سیمو د هیوادونو سره تماسونه درلودل چې د بشري حقوقو په باره کې د پیدا شوو اندېښنو عاجل غم وخوري. امریکا دوامداره مرسته کوي چې دغه شورا د بین المللي کوښښونو په مقدمه جبهه کې واقع شي چې بشري حقوق تقویه او وژغوري.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د غشتانه د قدرمنو معزز اوریدونکو زموږ د لومړي نیم ساعت پښتو خبرې خپرونې مطالب هم د پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو او دویم نیم ساعت پښتو خبرې خپرونه به تاسو ته ډالۍ کړو. په څو لنډو شېبو کې به د دری خپرونه تاسو ته شروع شي. د لنډو مطالبو سره د امریکا د غشتانه خپرونې تعقیب کړئ. خدای په امان.